ترانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې. د دواړو وزارتونو چارواکو نن ویل یو امنیتي پلان یې برابر کړی چې ټولې تفریحي او مذهبي سیمې به تر پوښښ لاندې راولي. تمو دا د خبرونې د سر موضوع ده. د امپکی اوري چې پاکستان یو ځل بیا ویلي د افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولای. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې پاکستان یو ځل بیا ویل دي چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون تر رسیدلې دي. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشا چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور لاسي بم غورځولی وو وژلې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او سړی خونې اندېښنې راپارولې دي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې اړه ویل
دا خو ډېره یو غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو. ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال د همدې بندر له لارې هند ته 8000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د وروستۍ لانجې تر راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسی کوي. د تازه اقدام له مخې د افغانستان کومې سوداګریز لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تلای سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلې دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي مهالویش سره سم یې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وروسپارل سي. د دې کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومټریک 10000 دستګاوي کمیسیون ته وروسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیست، بایومټریک او د پایلو د درج پانی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي. د پروان پولیس د وسلوالو غلو د درې کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د پروان د امنیه قوماندانۍ د رسنیو دفتر مسؤول عبدالسلیم نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو څو ورځې دمخه په چاریکار ښار کې د ګرځنده ټلیفونونو له یو پلورنځي ته ننوتلي ول. د ښاغلي سلیم په خبره د نیول سوو کسانو سره 4,600 امریکایي ډالره، 28 ګرځنده ټلیفونونه او 50 فلشونه یا د ټلیفون حافظې ترلاسه سوي دي. په دې وروستیو کې د پروان ولایت اوسیدونکي د غلاو پیښو د ډېرېدو له کبله اندېښمن دي. د میانمار په ختیځ کې په یوه کلي کې د مځکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه 22 کسان مړه سوي دي. دا پېښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله سوې او 14 کورونه یې لاندې کړي دي. د ژغورنې ډلو له تېرې شپې راهیسې د ژوندي پاته کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره 22 مړي او 28 ټپیان تر اوسه موندل سوي او ویره سته چې تر سلو پورې کسان ورک وي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وروستیو اونیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله شاوخوا 9000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لور یې لاسي بم غورځولی وو وژلې دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه کسان آر پی جي ماشینداره او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډله د همدې تراړې واک لري. سیمه ایزو فلسطینی رسنیو راپور ورکړی چې درې یا څلور کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي دي. اسرائیل او حماس ډله له 2014 کال راهیسې په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي، خو د روان میلادي کال په مې میاشت کې د اوربند یوه غیر رسمي موافقه کړې ده. په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په لسمه خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو نیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل شوي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل شوي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد شعارونه ورکوي. له دې سره د روسیې د بلوازد پولیس هم د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ترامپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عمل کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات جګپړو غړیو د جمعې په ورځ د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولېږه او په دې مسله یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
د روسای ایران یتي وادي
دا د کورنیو چارو وزارت وایانده چې د اختر په مناسبت په امنیتی تدابیر وغږیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکړي. د دې امنیتی تدابیرو په جزئیاتو مخبره وو. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاګانو په شمول یو اندازه حساس د انتخاباتي مواد د کمیسیون ته رسیدلي. ریپورت به پرې ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر په درشل کې خلک له ښکېلو خوا وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دې وربند وکړي. د یو شمېر خلکو غوښتنې هم درسره شریکوو. کابل ښاریان د لوی اختر په رارسېدو سره د قربانیو لپاره د څارویو په قیمتونو کې د زیاتوالي نصر ټکوي. په دې موضوع به له کابل نه ریپورټ ولرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د پاکستاني چارواکو د هغه پرېکړې په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې هم درسره شریکوو چې ویلي د واګې له لارې افغان سوداګر له هندوستان سره نوې سوداګري نشي کولی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د اختر په ورځو کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن یوې خبری غونډه کې ویل په امنیتی پلان کې ټول تفریحي ځایونه او جماعتونه شامل دي. همداشان د دفاع وزارت وایي روح الله احمد زیوی د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په بریدونه دوام وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهارتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره په ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکي اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی، پکې د خپل ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیا پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې ښاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تیرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت د امنیتي پلان په اړه خبرې کوي او وایي چې یو امنیتي پلان یې جوړ کړی چې پکې به د تفریحي ځایونو او همدارنګه د دینی او مذهبي ځایونو لکه جمعتون او تکیخانو د امنیت ځانګړی خیال وساتل شي. افغانان سکلی بیا اختر په داسې حال کې لمانځي چې ترې مخکې ګڼې خونړۍ او مرګونې ورځې تیرې شوې چې په بېلابېلو حملو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته ترې مخکې مرګ ژوبله وختې ده. همدارنګه سکل اختر په داسې حال کې راځي چې د سولې خبرې هم تودې دي. د سولې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې غونډې ناستې ولاړې او رپورټونه خپرېږي، خو د اختر په مناسبت د اوربند غوښتنه هم د افغانانو یوه له هغه غوښتنو نه ده چې دوی یې لري. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې عام افغانانو غوښتي چې د جګړې ښکېل لوري د حد اقل د اختر په ورځو کې پر یو بل له بریدونو، جګړو، چاودنو، بمباریو لاس واخلي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي په جنگ کې له ښکېلو غاړو همدا غوښتنه لري. د موضوع تفصیل روح‌الله نوري راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو منوې اواز دادې ورونو دازه چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره اخته تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالی به هم لا زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وایي
طالبان ورونو ته غږ کوو چې اوربندۍ اعلان مو کړي. دغه خوشحالي ورځې دي او د اختر په مناسبت باندې موږ یو ځای باید اختر لمانځلی وي. ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره یو ځای اختر ولمانځو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنجشنبې په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې نور دې په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو دپاره مټې رابډ وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو دغه غوښتنه ده چې سولې ته کښېني، د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې، د څارویو قربانیو کې. دا څه حالت دی په افغانستان کې؟ انسانان ذبح کېږي لکه څارویو غوندې، څوک یې تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال له کوچني اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دې د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربن غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربن توافق وشي.
هلمند د افغانستان بل نام نه ولایت دی. دغلته هم خلکو له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې د اوربند غوښتنه کړې ده.
معلوم چې ولادي بلام اوسېدونکي هم موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي، لکه پروژ کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو، موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم اوربند وسي.
نوم مې محمد انور دی، کلابوس اوسېدونکی هم. دغه لپاره راغلی یو چې اوربند وسي او هغه کوچنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو، او اوس غواړو چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاوونو اخترونه و، نو نور نه غواړو چې داسې پټاوونه او داسې مرګ ژوبل افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړو چې بس دغه اوربند وسي دواړو غواړو.
نوم نور محمد دی، د بولان اوسېدونکی یم. ځان ځوانانو انتفاق وانی چې اوله ځوانان انتفاق وکړي، خپل په میانسکل کې سره راټول شي، ځوانان سره غږ وي چې یو موټی شي، یو لاس شي. بل ته دولت د طالب سره زه سوله غواړم، کله کوچني اختر مبارکې ورځې چې وي اوس هم هغه سولې غواړم. نه کونډې، نه یتیمان، نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم. د ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
نوم سیف الله دی د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی. نو غوښتنه دغه د دواړو غاړو سه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخلي او سوله سره وکړي. بیا په تېره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نه سي.
منون رحمان روحانی ده بالا مستدین که موږ غوښتنه داده دغه حکومت او د تعالی شدی سوال وکي او قرباني لانکي نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالی سره.
زه روح الله روحانی هم د چانجر اوسېدونکی دا غواړو چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راسي زموږ په افغانستان کې. دغه جنګ بالانه غواړو ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سه هغه ورځ غواړو چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی د تسراسې وګورې، موږ ته یو مو وړونه دي، دواړه د یوه دین وړونه دي، سره جنګېږي. ولې خو سره یو ځای سي، سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سول راولي.
زما نوم حمدالله دی، د لشکرګاه ښار یو تن اوسېدونکی یم. زما غوښتنه دا ده چې د اختر په شپو ورځو کې او د اختر مبارک ورځو په خاطر شکیل غاړي باید اوربند طلبۍ کوي، اوربند وکړي، نور د وینې تویول څخه ډډه وکړي او نړۍ ته دا ثابت کړي چې افغانان څنګه جګړه پیل کړې ده. د جګړې بندېدو ځواکم لري، نړۍ ته دا ثابت کړي که چیرې دوی اوربند وکړي، نو نړۍ په دې پوهېدلی سي چې افغانان سوله غوښتونکي دي او د دوی سره هېڅ بهرنۍ کړي د دوی په سوله کې او د دوی پر وړاندې خنډونه نه شي جوړولی او که ونه کړي، نو دا په دې معنی ده چې دا دوی غلامان دي او نه شي کولی.
د لوی اختر په درشل کې چې د قربانۍ اختر هم دی، خلک د قربانۍ د څارویو د بیو له پورته کېدو هم شکایت کوي. خاطر پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د قربانۍ لپاره د خلکو تیاریو هم زور اخیستی. په کابل کې د څارویو د پیر او پلور څو ځایونو ته راغلي خلک د څارویو د لوړو قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
د پروسګن په اندازه باندې مالونه دي، لیکن مال پروسه کال دونه زیات نه راغلی. سږکال مال بیخي زیات دی، زیاده چې ټول کابل نیولی دی. چې فکر کوي هماغه قیمت باندې دي، ارزانه نه دي شي قیمت دي بل. هو چې دا پسونه پسه چې اخلو مسخت برابر پسه چې اخلي اخلي، نو دا په هغه باندې په 2000 روپۍ باندې، 2000 روپۍ باندې هغه کېږي. پروسه کال چې داسې پسه چې اخیستی وو چې دا سږکال اندازه ځاله کوو، هغه موږ په 1000 روپۍ اخیستی وو.
بلخوا د مالونو پلورونکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د څارویو په قیمتونو کې کموالی راغلی. دوی هم له ازادۍ راډیو سره د قیمتونو د رالوېدو په اړه داسې وویل.
داسې فکر وکړه چې په 1000 کې 2000 روپۍ تفاوت راغلی ده، لکه او تیر کال نه 2000 روپۍ مال ارزانه ده اوسه کال. علت خو دا ده چې مخکې ته وته خارج ته، مثال پاکستان خوا یو خوا بلې خوا، او اوس چې دا اوس لارې بندې دي، کوم دی خاطر باندې مال ډب دا وسروره خریدارم مال زیات ده، بس پروش کم ده.
کته هم دغه اندیښنو په اړه اړوند ادارې څنګه وایي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي سمیر رسا په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وایي.
بازار آزاد اصلا حکومت نمیتونه مداخله،
حکومت نشي کولای چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. هو که کومه جدي قضیه لکه احتکار وینو، موږ بیا مکلف یو چې په دې برخه کې اقدامات وکړو، خو آزاد بازار کې حکومت څه نشي کولای.
د ښاغلي رساب خبره هغه سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي دا مسولیت هغوی ته هم وراوړي چې په ګډې همغږۍ سره د ستونزې تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د څارویو د قیمتونو له لوړېدو سره سره بله جدي اندېښنه چې په دې برخه کې مطرح کیږي هغه د څارویو حلالول او له دې لارې انسان ته د کانګو د مرض انتقال دی. د کرنې وزارت د حیواني روغتیا د برخې رئیس ډاکټر مختار محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د څارویو د حلالولو پر مهال د کانګو مرض په ډېر اسانۍ سره انسان ته انتقالیږي. په همدې اساس اړینه ده چې ټول هغه مهم ټکي چې کانګو مرض انسان ته انتقالوي باید په نظر کې ونیول شي. له دې ټول اندېښنو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا شکایت کوي چې نه یوازې څاروي بلکې د اختر پر رسېدو سره جامې، وچه او تازه میوه او د ځینو نورو شیانو بیې هم لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس او توان نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد د بایومټریک دستګاګانو په شمول دې کمیسیون ته رسیدلی او نور به هم ورسیږي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومیټریک ول لزر دستګاوي کمیسیون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوې ده.
په اساس موادو کې تېره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ سوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ سوي. نو ریزلټ شیټونه او د دې تر څنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې څو ورځو کې تکمیلیږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري، لکه رنګ، د رای ورکوونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې.
دوستانو وامه اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو یو اندازه حساس مواد ورسېدلې دي. بلخوا د عبدالله انتخاباتي ډلې ته نږدې سرچینې وایي چې ممکن محمد محقق له دغه ډلې سره یوځای شي. محمد محقق له دې وړاندې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د نوموړي دویم مرستیالو. نوموړي که څه هم د ثبات او همپالنې له ډلې سره د یوځای کېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي اوس هم د ښاغلي اتمر د انتخاباتي ټیم د بیا فعالیت احتمال شته. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سیند په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د محمد حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د درولو اعلان وکړ، محمد محقق تېره شپه د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله له انتخاباتي ډلې او د ښاغلي عبدالله له نږدې او کلیدي متحد محمد کریم خلیلي سره کتلی دی. یوې منبع د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ښاغلي محقق د عبدالله له ټیم سره یوځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. که څه هم ښاغلي محقق له عبدالله سره د احتمالي یوځای کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ازادي راډیو ته په یو لنډ استولي پیام کې ویلي چې د سولې او اعتدال ټیم ځنډېدلی، تر اوسه هم د یو ځل بیا فعالیت احتمال شته، خو که د شفاف انتخاباتو شرایط برابر شي. نوموړي له دې وړاندې پر خپلې فیسبوک پاڼه لیکلي چې اندېښمن کېږئ مه، حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د هېواد د سیاسي معاملې یو اړخ دی. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم ویاند فریدون خوزون له عبدالله سره د محقق لیدنې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
موضوعات شاستر موارد سول و خصوصا
د وویل د انتخاباتو او سولې په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. زموږ هیله دا ده چې د سراسري او شفاف انتخاباتو لپاره همغږي او یوځای اقدامات وشي، نه یوازې استاد بلکې له نورو سیاسي جریانونو سره هم په مذاکره کې. زموږ هیله دا ده چې دا د دوی د خوښې ټیم دی او تمه لرو چې یوې پایلې ته ورسیږو. سرچینه همدا شان زیاتوي په دې وروستیو کې د جمعیت اسلامي مشر او د ثبات او همپالنې د ټیم پلوي صلاح الدین رباني له یونس قانوني او عطا محمد نور سره لیدلي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي قانوني یوه یاور دغه لیده کاته تایید کړل، خو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه عطا محمد نور هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ اعلان کړ چې د سولې د پروسې اړوند مسایل او په انتخاباتي چارو کې د حکومت د مداخلې له امله خپل انتخاباتي مبارزې ودروي. خو دغه انتخاباتي ټیم ځینو متحدینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي اتمر ټیم د غړو د خپلمنځي اختلافونو له امله پاشل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم په دغه کار سره سیاسي انتحار کړی دی.
د سولې
او اعتدال د انتخاباتي ټیم پاشل کېدل عقلانه تصمیم نه بولم، بلکې یو سیاسي انتحار یې ګڼم. سیاسي انتحار چې د ښاغلي اتمر، ښاغلي قانوني او ښاغلي محقق لپاره به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. که له کوم کس سره یو ځای شي او یا نه شي، اوس سیاسي انتحار شوی او نشي کولی چې جبران یې کړي. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د کلیدي غړو د جذبولو او د دوی د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دوی سره د دغو غړو یوځای کېدو ته شرط ایښی دی. د دغه انتخاباتي ټیم ویان دی مرزیه حافظی ازادي راډیو ته وویل که د دغه ټیم هر غړی له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای کېدل غواړي باید په واضح ډول اعلان کړي چې د سولې او اعتدال ټیم د دوی له لورې د خپرې شوې اعلامې له مخې نه بلکې د خپل منځي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوي سوداګري نشي کولی. دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنې راپارولي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به د وچې او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زرونه کنټینر او په زرونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زمونږ په اقتصاد باندې منفی تاثیر کوي، زمونږ په صادراتو باندې منفی تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8500 ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر له لارې هره ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو مرکزي خونې مشر دارو خان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي. د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکلی است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې امله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
ښاغلی سریم وایي د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لارې دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور له ننګرهار وایي حکومت او طالبان باید د اختر په ورځو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا ونړي. مولوي مفکر د پکتیا د نورآباد نه وایي افغانستان به هلته ګلې ګلزار شي چې ټول افغانان په اتفاق شي. محمد فاضل له بدخشان نه وایي دا به ډیره بهتره وي چې د اختر په ورځو کې ښکېل لوري په خپلو کې وربند وکړي او پرېږدي چې خلک یو څه مسکا په شونډو ولري. عبدالواحد محقق له لوګر نه وایي مدقق له لوګر نه وایي هر لوریا کې وربند وکړي د افغانانو لتوت هر کلی سره به مخ شي. همدارنګه یو بل اوریدونکي د خیالجان ترخیل په نوم باندې د نهرین ولسوالۍ لیکلي دي چې زه د افغانستان ټولو خلکو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو ته مخکې له مخکې د اختر مبارکي وایم. محمد قاسم زواک له هلمند نه وایي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابله ګانې ډیرې دي. د په وینا شفخانو له خوا نه خلکو ته ښې اسانتیاوې برابرې شوې دي. دوستانو دا ستاسو له اسمسونو او پیغامونو څو پیغامونه و چې درته خبرم وکړه. په دې هیله یو چې د اختر ورځې به مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. د نن ورځې لپاره دا زموږ وروستۍ خبري پښتو خبرونه وه. البته زموږ بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی شئ.
تشکر اجمالاً، خسته نباشین.